په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د سولې د بهیر د ګړندې کېدو په وړاندې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ نورې څه ستونزې شته. په دې اړه مو د چارو له یوه کتونکي سره خبرې کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. زما همکار عصمت څاروان دا خبرونه چمتو کړي او اوروي یې.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکی وژل شوی. چین له دوه میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د والی ویندوی عطاوله خوګیانی د دې پیښې په اړه وویل:
متاسفانه په دې پیښه کې یو ملکی وګړی شهید شوی دی او درې نور ټپیان دي.
د خوګیانی په وینا په پیښه کې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په لوګر ولایت کې د افغان امنیت ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دولس ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي آزادي رادیو ته وویل:
خزر بازار کې جنگ وسار دغه باکسا په وسط کې چې طالبان په امنیتي ورګانو ډزې کړې دي، نو دا باکسا تیرېده. په دغه باکسا کې دولس کسه سپاره زخمیان دي.
د ستانکزي په وینا په ټپیانو کې د یو شمېر کسانو حال نازک دی. د لوګر د والی ویندوی احمد لونګ وایي چې دا کسان د طالبانو له لوري په ویشتل شویو ګولیو ټپیان شوي دي. ټپیان د پکتیا ولایت اوسیدونکي دي. په پکتیکا ولایت کې د افغانستان ملي اردو وایي چې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د 203 اتل قل اردو مطبوعاتي مسؤول ایمل مومند نن آزادي رادیو ته وکړه.
تیره ورځ وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د زړو کولسوالۍ اړوند د ملي امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی و چې په سیمه کې میش د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د دوی دغه برید له ماتې سره مخ شو چې په نتیجه کې اته تنه وسلوال طالبان ووژل شو.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د سهار دوه تنه وژلي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی هجرت الله اکبری آزادي رادیو ته وویل دا کسان له بدخشان څخه کابل ته روان ول چې د خان آباد او علي آباد ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو له لوري له موټره کښته کړای شوي او بیا وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دغو کسانو د وژلو د انګیزې په اړه هم څه نه دي ویل شوي. طالبان عموما په لویو لارو له موټرو هغه کسان کوزوي او وژني چې د پولیسو او عسکرو ګمان پرې وکړي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد وایي د پاکستان د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو نږدې $30 میلیون زیان کړی دی. د دې بورد رئیس رحمدین حاجی آغا نن آزادي رادیو ته وویل پاکستان د افغان میوو د صادراتو پر مخ د سپین بولدک بندري لار پرده کړې او اوس د سپین بولدک او تورخم د لارو یوازې افغانستان ته واردات کیږي. په همدې حال کې هندي چارواکو پرون وویل سره له دې چې پاکستان رسمن له تیرو 15 ورځو راهیسې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرېدو ته اجازه ورکړې، خو د افغانستان له لوري د پاکستان له لارې هند ته هیڅ صادرات نه دي شوي. دوی وایي ګمان کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو تجارتي مال ته اجازه نه ورکوي چې هند ته صادر شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوی قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخته سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د آزادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څانګې رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي له دې قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یو رستوران په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي سړي تر وشل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اتلانتا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون وویل د وبش کلن ریشارد بروکس تر وشل کېدو وروسته یې د پولیسو د مشر ایریکا شلز استعفا منلې ده. ښاروالۍ په یوه خبري کانفرنس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګونی ځواک کارول دي د توجیه وړ وي او سمدلاسه یې د پولیسو د مشر د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د بروکس په نوم دغه تور پوستی ځوان په داسې حال کې وشل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بدن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه یې ملاتړ کوي د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر افرونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت خبرداری ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
طالبانو له خپل ادرسه د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې دوی پر جنګ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي.
د سولې د بهیر د ګړندې کېدو په وړاندې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ نورې څه ستونزې شته؟
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته.
په دې اړه مو د چارو له یوې کتونکې سره مرکه کړې. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو له خوا خوشي شوو بندیانو بیرته عادي ژوند ته مخه کړې او که د جګړې ډګر ته یو تفصیلي راپور لرو.
اوس مې دا اراده ده چې د تخپل زده کړو دوام ورکړم، انشاءالله خپل عادي ژوند پر مخ بوځم.
اورزګان ولایت بازګر بیا شکایت کوي چې د زمکو د حاصلاتو وخت راغلی او د جګړې ښکېل اړخونه باید پرېږدي چې خپل د زمکو حاصلات راټول کړي.
پدې ولا و هم د طالبانو بیرې روم د حکومت سره بیرې روم د طالبانو د حکومت سره په دا بیرې روسي وروره وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان یو دی چې افغانستان به جوړ شوی په قرار بلیدلې وای.
په نړیوالو مسایلو کې به د اتلانتا ښار د پولیسو د یو قومندان د وظیفې له ګوښه کېدو واورئ چې وروسته له هغې استعفا کوي چې د متحده ایالاتو په دې ښار کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بل تور پوستي له وژل کېدو وروسته ناارامۍ پیل شوې دي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو وزانو د لټې خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام فصل شر 15 صفه صافه او وزي اوریدلې شریخ پرمنې پاتې برخه به هم ضروري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمسات زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له اور کم یا اور بند چې د اختر په مناسبت اعلان شوی و ناوړه ګټه پورته کړې او د سولې د راتلو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې تېر اونۍ د طالبانو په بیلابیلو حملو کې 422 تنه افغان د افغان ځواکونو غړو ته مرګ ژوبله اوښتې. امید زهیر ملک نور جزئیات اوروي.
خکاری چې افغان حکومت د سولې پاړه د طالبانو لشب یو کړنو خوښ نه دی. تازه د افغان امنیتي او ملکی سکتور مسؤلانو په یو غټه خبري غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام نیوکه وکړه. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د اکشن بي پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو له اورکام او اوربند ناوړه ګټه پورته کړه او له همدې کبله د چي د تیر په پرتله د تلفاتو په شمیر کې هیڅ توپیر نه دی راغلی.
طالبانو له خپل ادرسه د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې د جنگ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي. او دا په دې معنا ده چې طالبان د سولې لپاره څنګه چې لازمه ده هماغسې اراده نه لري، ولې په دې باید پوه شي چې سوله یو اړتیا ده.
د ملي امنیت شورا د دفتر ویان خبرداری ورکوي چې دا ډول کړنې د سولې د بهیر په خیر نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د طالبانو حملو ته اشاره وایي. له امریکا سره د طالبانو د سولې له هوکړې وروسته د ډلې د تاوتریخوالي بیلابیلې څپې پیل کړي. د دې وزارت وایم طارق قریان وایي یوازې تېره اونۍ طالبانو په 29 ولایتونو کې 222 بیلابیل تحرکات درلودل چې پکې 422 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
و مورد دیگه که عنوان یک فشار روانی طالبان بالای
یو بل کار چې طالبانو پر افغان حکومت او خلکو د رواني فشار په توګه ترګټه واخیسته د افغانستان پر عالمانو بریدونه دي. هغه بریدونه چې له کوچنی اختر او درې ورځېنی اوربند وروسته یې زور اخیستی او د طالبانو له ترهګریزو فعالیتونو شمیرل کیږي.
خغلی آریان وایي طالبان دا ډول حملې له نورو ترهګرو ډلو سره په همکارۍ کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هم په ملکی برخه کې د طالبانو لخوا د حملو له دوام خبر ورکوي. د دې ادارې وایان سید شاه سقیم د یک شنبې پورس په یوه خبري غونډه کې وویل طالبان لا هم پر ملکی او عامه تاسیساتو وسلوالې حملې کوي او د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر یې ټاکنه کړی دی.
د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر اوسه پورې یوازې له 10 ولایتونو کوم معلومات راغلي دي. په هغو کې د پلونو او سړکونو په لزولو سربېره یوازې د جوزجان په دوو ولسوالیو کې طالبانو په تېره یوه اونۍ کې 1500 کورنۍ بې کوره کړې دي. هغه خلک یې له خپلو کورونو شړلي دي او اوس طالبان د هغو خلکو د عامو هېوادوالو له کورونو څخه د جګړې د مورچلو په توګه باندې کار اخلي.
طالبانو بیا د افغان حکومت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دې ډلې سیاسي دفتر او ویاندویانو سولې ته پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی. افغان حکومت وایي دوی په هر اړخیز ډول سولې ته ژمن دي او هغه وخت را رسېدلی چې طالبان هم د خلکو غوښتنو ته لبیک وایي او د عملي ګامونو په پورته کولو سره دا بهیر ګړندی کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د امنیتي دفاعي ادارو چارواکو نن پر طالبانو تور ولګاوه چې تاوتریخوالی او جګړو ته دوام ورکوي او د سولې د راوستلو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځله د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي. خو آیا پر دې انتقادونو سره بیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور ستونزې هم شته؟ زما همکار احمد تکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانی غړي او شنونکي شکریا بارکزی سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. اغلی بارکزی وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15,000 زندانیان خوشی شي، هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو، متحدو ایالاتو، ناټو، اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید وړ دی؟
اوسنۍ کم سټراکچر چې دی فکر نه کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي او یا هم د وتوانېږي چې په همدغه سټراکچر او په همدغه کرکټر باندې چې دواړه خوا روان دي دوی هغه پایلو ته ورسیږي چې پایله بې د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرنیټیو وضعیت هم دوی ته ډیر ګران تمامیږي، ځکه چې پس له اتو لسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدله چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله. او اوس که چیرته بیا دوی ځي او بیرته دا خبرې اترې د یوې نوې ډلې سره یا نوې غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ضایع کول ایبه. خو سربیره پر هغې زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د همدې ډلې نه دی ترلاسه سوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو لخوا نه فکر کوئ چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسني حالت کې همغه دی چې پخوا وو او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی. هغه په دې معنی باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسی پروسی پترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي او دا د پاکستان لپاره د منل وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو ته پلو ته سلا ورکي او یا هم کېدای شي د طالبانو په مابینځ کې دوه ګروپه جوړ سي چې یوې سوله وکړي او بل به جنګ پیدا مورکي، ځکه چې د افغانستان جنګ د پاکستان په ګټه باندې دی. پاتش ول د ایران، روسیا او چین موضوع فکر کوم چې روسان هم ځان طالبانو ته نږدې ګڼي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې که چېرته دا د سولې پروسه مخته ځي نو بیا هماغه ده چې امریکایان به په تدریجي ډول باندې دا سیمه خوشې کوي او دوی ته به پاته کیږي. ایران به هم په همدې فکر او نظر به وي چې امریکا د وخت په تېرېدو سره افغانستان نه به ځي. تاسو ګورئ هغوی هر هغه تندلارې مذهبي دینی فرق نه کوي چې یوازې شیعګانی سنیان ته هم ډیر مرستې کوي او د هغوی غوښتنه بیا بیل غوښتنه ده. زه فکر کوم چې طالبان په اوسنۍ شرایطو کې برلاسی دی، هم پاکستان سره یې ښه اړیکې ټینګې کړې او هم ایران سره.
ستاسو په نظر د سولې روانې هڅې په همغه خط کې روانې دي یا په همغه اساس روانې دي کنه چې یو نیم کال دوه کاله مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پیل کړی وي، یعنی په همغه ترتیب روانې دي او که فکر کوئ چې څه انحراف پکې راغلی؟
کوم برنامه چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد درلوده هغې مطابق باندې خو اوسه پورې هیڅ مخته نه دی تللی. سیده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ډیر زیات هلې ځلې وکړلې او ډیرې وغوښته چې هغه نتیجې پایلې ته ورسیږي چې په هغه کې افغانستان کې سوله راشي، منطقه کې ثبات راشي او د امریکا ګټې پکې خوندي وساتل سي. خو زه فکر نه کوم چې د اوسنۍ وضعیت چې ډیر کړکېچن دی خپل ډاکټر صاحب به خوشحالي نړیوال ټولنه او یا هم افغان او د افغانستان خلک.
د ولسی جرګې له پخوانی غړي او شنونکو شکریا بارک زی سره په دې اړه چې د سولې د بهیر د چټکې دوه په وړاندې څه ستونزې پرتې دي مرکوه. د مرکه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم شته که غواړئ بیا یې واورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز وړاندې پر دې هم یو تفصیلي راپور لرو چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له زندانونو شاوخوا 3000 طالب بندیان خوشې شوي. دغه راز د طالبانو له زندانونو هم له 500 زیات د حکومت غړي یا د حکومتي ادارو د پوځي ادارو غړي او یا نور ملکیان. په دې اړه اندېښنې شته چې دغه خوشې شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ونه ګرځي. په دې اړه مو تفصیلي راپور برابر کړی له یوې لنډې دمې وروسته.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته د همدې تړون پر بنسټ د افغانستان حکومت او طالبانو یو د بل د بندیانو د خوشې کولو بهیر پیل کړ. په دې ترڅ کې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو 3000 بندیان خوشې کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 501 اویا بندیان خوشې کړي. دغه خوشې شوي بندیان اوس څه کوي؟ عادي ژوند ته یې غوره کړي که بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي؟ اجمل تورمان په په دې اړه له یو شمېر خوشې شوو بندیانو افغان او طالب چارواکو سره خبري کړې او پر بنسټ دا راپور چمتو کړی چې زما همکار اکرم الله اکرام وړاندې کوي.
له بند خوشې شوي طالبان او افغان پوځیان خپل عادي ژوند تستنیږي او کبیا د جګړې لیکو ته. د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف چې دروان المریض کال په سور میاش کې له یو حکومتي زندان نه د طالب بندیانو په ډله کې را خوشې شوی، د شپې 12 بجې طالبانو سره د لاس لرلو په تور ونیول شو او په خبرې دوه کاله دوه میاشتې او 25 ورځې په بند کې تیر کړي. دی وایي تر خلاصون وروسته طالبان ورسره کومه اړیکه نه ده نیولې او غواړي بیرته خپل عادي ژوند ته ستون شي. په عبدالرؤف باندې محکمې د درې کاله زندان د تیرولو حکم کړی و. سیف الرحمن بیا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. د ده نوم هم د طالب بندیانو په لیست کې و او په دې وروستیو کې له یو حکومتي زندان نه خوشې شوی دی. په سیف الرحمن لس کاله بند ختلی و خو ده درې میاشتې کم څلور کاله په بند کې تیر کړل. نوموړی وایي زده کړې نیمګړې پاتې دي او اوس غواړي خپلې زده کړې بشپړې کړي. سیف الرحمن هم وایي چې له خلاصون وروسته ورسره د طالبانو لخوا اړیکه نه ده نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم وایي له بنده خوشې شوي طالب بندیان به عادي ژوند تستنیږي او خپله درملنه او تعلیم به کوي.
د اسلامي امارت بندیان چې له بند نه خلاصوي خپلو کورونو ته تللي دي. معلومه ده چې ډیر وخت یې په زندانونو کې تیر کړی، آرام او خپلو کورنیو سره وخت تیرولو ته اړتیا لري. وروسته به ځینې د دوی خپل علاج کوي او ځینې به خپل نامکمل تعلیم مکمل کوي.
د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړه لیک پر بنسټ طالبان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 1,501 بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د دواړو خواو له لوري د بندیانو د خوشې کولو او تبادلې بهیر په لومړیو کې پد سو، خو په اختر کې د طالبانو لخوا د اوربن په اعلان سره دا پروسه وروسته چټکه شوه. د طالبانو له زندانونو بیا را خوشي شویو افغان پوځیانو سره مرکې یو څه ستونزمنې دي او د خبرو کولو اجازه ورسره محدود ده او هم یې شمیر کم دی. حکومتي چارواکو هم مخکې دا ویلي چې د طالبانو له بنده به را خوشي شویو بندیانو کې ټول پوځیان نه دي، ملکي کارکوونکي او عام خلک هم پکې شامل دي. خو ازادي راډیو خپل هڅه کوي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د طالبانو لخوا په دې جرم ونیول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله چې ډېرې کمې ورځې طالبانو سره په بند کې تیرې کړي وایي یوازې 14 میاشتې په اروزګان کې په ملي اردو کې دنده درلوده او بیا یې پرېښوده. دی وایي اوس د موټرو او موټر سایکلونو د پلور او پیر کاروبار کوي.
د اختر اتمې وروسته چې زه کله خلاص شوی یم بس دغه موټر موټر سایکل اوس خلم خرڅوم. اوس بهي خپل کاروبار کې ډېر خوشاله یم، کوم مشکل نشته راته، خوښ یم او خوشاله یم.
نصرت الله هم وایي تر خلاصون وروسته ورسره د دولت لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم بیا وایي کوم پوځیان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شوي حکومت ورسره په اړیکه کې دی او له دوی سره مرسته کیږي.
دوی چې راستانه شوي دي د دوی سره اړیکې نیول کیږي. د جلد محب ولسمشر د مشخص حکم سره سم باید له دوی سره مرسته وشي، دوی باید تقدیر شي، د دوی زحماتونه یادونه وشي. موږ پوهیږو چې همدوی دي چې د افغانستان د اولیا منافعو ساتنه کوي، د افغانستان له سرحداتو ساتنه کوي، د افغانستان له ګټو ساتنه کوي.
خو ښاغلی خادم مشخص په دې اړه چې دوی به بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې جذب شي او که نه څه نه وایي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک او د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو او تبادلې د بهیر تر پیلېدو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو او مرکو کې دا اندېښنه مطرح کړه چې چیرې طالبان په افغانستان کې د سولې راوستلو موضوع ته صادق پاتې نه شي، کېدای شي خوشي شوي طالب بندیان بیا د جګړې ډګر ته ور وګرځي. راپورونه وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا شان شوي هم دي. په پکتیا ولایت کې یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې له بنده خوشي شوي ځینې طالبان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي او دوی سره جګړه کوي. خو د حکومت له بنده خوشي شوي او طالب بندیانو عبدالرؤف او سیف الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت له دوی تضمین اخیستی چې بیا به د طالبانو له لیکو سره نه یو ځای کیږي او نه به د جګړې ډګر ته ستنیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم دا ادعا ردوي او وایي
بیا اساس تبلیغات کېږي د هغه په خلاف اسلامي امارت د جګړې په میدان کې د دوی شتون ته اړتیا نه لري. زمونږ لیکې کافي روزل شوي فعال او احتیاطي ځواک لري. نو اوس چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته ځو نورو کسانو ته ضرورت نشته.
خو له دې ټولو سره سره حق اندېښنې چې لا هم پر ځای دي هغه دا دي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنګي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي او کوم بندیان چې خوشي کیږي پاړې باید د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون نورو حقوقي ادارو او خلکو سره جزئیات شریک شي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې په دې اړه افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک هم استولې او د دغه پروسې په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې، خو د کمیسیون په خبره چې تر اوسه یو لوري هم ځواب نه دی ورکړی. تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د طالبانو پاتې 2000 نور زندانیان به هم ډیر ژر خوشي شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د اورزګان ولایت د بزګرو له شکایتونو خبر شي چې وایي د زمکو د حاصلاتو وخت راغلی او د جګړې ښکېل اړخونه باید دوی پرېږدي چې خپل د زمکې حاصلات راټول کړي. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د اتلانتا ښار د پولیسو قمندان پرون وروسته له هغې استعفا ورکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوستي پولیسو لخوا د یو بل تور پوستي له وژل کېدو وروسته ناارامۍ پیل شوې. تمه ده چې دا نوې پیښه به په امریکا او نورو نړۍ کې له څو اونیو اعتراضونو وروسته د پولیسو د بېرحمۍ او د نژادي ناانډولیو پر ضد نورې پراخې مظاهرې او ناامنۍ راوپاروي. احمد تکل او نور جزئیات اوروي.
د اتلانتا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون شنبه د جون په 14 وویل چې د یو پولیس افسر په لاس یو شپه مخکې د 28 کلن تور پوستي ریشارد بروکس له وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشرې اریکا شیلز استعفا ومنله. په هغو ویډیوګانو کې چې د پیښې له جریان اخیستل شوي او پر ټولنیزو شبکو خپره شوي لیدل کېږي چې بروکس د یو رستورانت په پارکینګ ساحه کې د پولیسو په ډزو وژل کېږي. میرمن باټمز په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې له وژونکي زوره کار اخیستل توجه نه لري، نو ځکه دې د قاتل سپین پوستي افسر د دندې د ختمېدو غوښتنه کړې. د دې پیښې پر وړاندې اعتراض کوونکو پرون ماښام مهال د اتلانتا یوه مهمه لویه لاره بنده کړه او هغه رستورانت ته یې اور واچوه چې بروکس د موټرو په پارکینګ کې وژل شوی و. پیښه د جمعې په ماښام هغه مهال وشوه چې پولیسو ته کوم چا شکایت وکړ چې بروکس په خپل موټر کې ویده شوی او له دې کبله پارکینګ ته د وتو ننوتو لاره بنده شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې پولیس رارسیږي نو لومړی د بروکس د نشې معاینه کوي او کله چې غواړي وینیسي نو بروکس د تیښتې هڅه کوي او پولیس یې په ډزو وژني. د یوه عیني شاهد په ویډیو کې بروکس په داسې حال کې ښکاري چې د پولیسو له دوو افسرانو سره چې غواړي دی ونیسي لاس اچوي. بروکس له یو پولیس څخه د هغه برقي ډنډه اخلي او بل پولیس یې په داسې حال کې په برقي ډنډه وهي چې دی د تیښتې هڅه کوي. د جورجیا ایالت د تحقیقاتو اداره وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د دې ادارې مشر ویس رینولز په یوه خبري غونډه کې د یوې بلې ویډیو په حواله وویل بروکس د تیښتې پر مهال له پولیس څخه برقي ډنډه اخلي او د تیښتې په حال کې د پولیسو خواته د اعتراض په دود خپل لاس اوچتوي. ښاغلي رینولز زیاته کړه چې په دې وخت کې پولیس افسر خپله تومانچه راباسي او بروکس ولي او هغه پر ځمکه پرېوځي. د بروکس د کورنۍ مدافع وکیل
ال کریس سټیوارت وایي پولیس افسر باید له توجیه پرته د زور د کارولو په تور چې د قتل انډول دی محاکمه شي. هغه زیاته کړه که برقي ډنډه وژونکې وسیله ده نو پولیس ولې کاروله، او که نه ده نو کله چې بروکس له پولیسو څخه واخیستله ولې پولیسو ډزې پرې وکړې. تمه ده چې د بروکس قتل په میناسوټا ایالت کې د یوه سپین پوستي افسر لخوا د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د پولیسو د بېرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په لوګر ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دولس ملکي وګړي ټپیان شوي دي. لوګر د ولایتي شورا رئیس حاسب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل نن سهار د کابل ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې د لوګر ولایت د خزر بازار په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې په ترڅ کې ملکي وګړو ته دغه مرګ ژوبله واوښته. د کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې نن سهار دوه تنه وژلي دي. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درې ورځو کې به هیواد ته د نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول، خو یو شمېر هیوادونو د کرونا وایرس په خپرېدو کې د شدت له کمېدو وروسته په تدریجي ډول الوتنې بیا پیل کړې. د افغانستان حکومت بندیانو ته الکترونیکي تذکرې ورکوي. د افغانستان د محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بایاني وویل چې له پرون شنبې څخه د امنیت شورا او د احصایې مرکز زی ادارې په همکارۍ دا پروسه په پولي چرخي محبس کې پیل شو. د بی پولي خبريالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کرونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخت سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز په پاریس کې د خبرداري ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د امریکا د اټلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا ورکړه چې د یوه رستوران په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستي سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه ستاسو د ورکو شو وایي ځانو د لټې خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې د اروزګان ولایت د بزګرو له ستونزو به خبر شئ. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او بزګر وایي روانو جګړو پر ځاني زیانونو سربېره ورته ډېره مالي زیانونه هم اړولي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې اوس د خپلو ځمکو د حاصلاتو د راټولولو وخت دی او باید د جګړې دواړه لوري پرېږدي چې په خپل لاس کرل شوي د ځمکو حاصلات راټول کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت پر دې موضوع له ترینکوټ رپورټ لري.
اروزګان کې خلک وایي جګړو په دغه ولایت کې د انساني تلفاتو ترڅنګ پراخ اقتصادي زیانونه هم خلکو ته رسولي دي. دی وای یو ځان یې دادی چې په دغه ولایت کې سږکال حاصل ته رسېدلی غنم په زیات شمېر سیمو کې د جګړې د اور خوراک سوي دي. 25 کلن شیر علي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د پیناوي سیمې اوسېدونکی دی او سږکال یې په خپله درې جریب ځمکه غنم کرلې وه. د دې ځمکه د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو کمربندي پوستو ته په 1500 متری کې پرته ده. شیر علي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو نو میاشت رئیس یې په داسې حالاتو کې د خپلو دغو غنمو پالنه کړې چې هره شیبه ورته د مرګ ګواه شو. خو په خبره یې کله چې د حاصل ټولولو وخت سو د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال ټول وسوځېده چې د دې هیلې هم ورسره وسوځېدلې.
کله چې د طالبانو د حکومت جنګ سره نو مرمۍ عرب شکې ومشتله 15 خورواره غنم یې کول ټوله وسوځل سوله. یعنې هیڅ شی نه دی پاتې شوی. ډېرې هیلې مې ورته درلودې ځکه چې د هغه زموږ اصلي وه نیستي وه چې هغه دا د وسوځل سوله. د طالبانو حکومت سره مو دا غوښتنه ده چې نور دا جنګ بس کړي ځکه چې ډېر غریبان خلک شته د هغو خپل ډاګونه راټول کړي دي ځکه چې د هغو د هم دغسې سوي دي.
د ترینکوټ ښار اړوند د کوټوالو سیمه او د جګړې لومړۍ کرښه. سالم محمد بیا په سره غرمه دلته د خپلو غنمو په لو کولو بوخت دي. خالی محمد وای په څو څو ځلې له مرګ څخه ژغورل سوی، خو بیا هم اړ دی چې لو وکړي او د خپلو ځمکو حاصل را تر کوره کړي.
دغه لو مې بس د ورځې د خولې راکې بهیږي کوم ولاو هم د طالبانو بیریږو، هم د حکومت څخه بیریږو. وروره طالبان د حکومت څخه په دا بیریږو چې وروره وایي طالب نه یي. موږ د افغانستان په ارمان یو وزیر چې افغانستان بې جوړ شوی وای، په کراره لیدلی وای. موږ هر وخت ځوانان یې مري وروره، که طالب یې که حکومت یې، خو دغه زموږ ورونه دي. وروره یا د ماما زوی دی یا د خاله زوی دی، یا وروره ورور دی، یه ورور و بل ورور سره وژني.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم دا منی او وایي چې ګیچارې سخت اندېښمن کړي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری د جګړې پر شکیلو خوا غږ وکړ چې د جګړې پر مهال دې د ملکي خلکو د سر او مال خوندیتوب ته پام وکړي.
غنمو د سوځېدلو خبره په خطونو کې ده، دا خو معلومه خبره راسته ده، تشویشوار خبره ده. زمونږ غوښتنه د ښکېلو غاړو نه دا ده چې د بزګر سره د بزګرو هغه درمندونه او کښتونه دا په نظر کې ونیسي، او همدارنګه خلک په نظر کې ونیسي د هغو د وژلو او د هغه تاوان رسېدل د دغه مخنیوی وکړو دواړې غاړې.
دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې هم مرضونو په دغه ولایت کې د بزګرانو کروندې او حاصلات زیانمن کړي وه. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر په پرتله به کم وي، خو دا نه وایي چې څومره به راکم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د د ورکو عزیزانو یوه بله خپرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د معمول سره سم دوی برخې لرو په دې پروګرام کې. یوه هغه برخه ده چې یو شمېر دوستانو راته ویلي دي چې په خپلو سیمو کې ورک کسان پیدا کړي دي او هغه په خپلو کورنۍ پسې ګرځي، نو دوی د هغو کسانو نشانې راته وایي. او په دوهمه برخه کې بیا تاسو هغه پیغامونه راستولې دي چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ او هیڅ معلومات نه لرئ. نو موږ دادی د خبرونې د جوړښت سره سم په همدې ترتیب سره درته خبرو. لومړی هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ځینې دوستان پکښې پیدا شوي دي، تاسو په خپلو سیمو کې لیدلې دي او غواړي چې تر کورنیو پورې ورسوي. لومړی پیغام د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ څخه یو دوست راستولی دی، په ګډه
السلام علیکم. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. وارث محبت مې بګرمې نه، دلته یو کس ده د شیر زمان په نامه باندې، که هر چا څه کېږي ورور یې یا زوی زما آواز اوري، نو زما شمارې ته دې زنګ وکړي 0 1 1 0 0. او بیا بله شماره مې د ایم ټی ان شماره عریبا 0 1 1 5 1 5 1 1. دوباره شماره تکراروم، اتصالات مې 0 3 0 2 1 2 1 0 0. که د هر چا ورور وي نو زنګ دې شمارې ته کولی شي، یا زوی وي. خدای په امان، خوښ شوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد خادم یم، شریک من دلګه د هلمند ولایت د واشتر ولسوالۍ د کارزه کې د سیمې څخه نیولې ده. نو ما پیغام دغه دی چې زموږ کسونو کې د داود په نامه باندې یو کس اوسېږي چې تقریبا دغه 4 5 کاله خامخا کېږي چې دی راغلی دی په دغه سیمې کې اوسېږي. په اصل کښې فارسي وایي، دری ژبه یې وایي، نو دی خپل ځان معرفي کوي چې زه به دی وایي زه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د دې ښار د کلي یم. د خپل ورونو سره چې دی وایي خپل د خپل ورونو سره مې جنجال سوی دی، نو اوس دا ورونه ما ته ځمکې نه راکوي. زه راغلی یم په دغه سیمې کښې ګزاره کوم په مزدوري باندې او کار په اصل کښې دی وایي. نو که چېرې هر مومن مسلمان د ده پاکه باندې یا د ده ورونه یا د ده نور دوستان قریبان د ده پاکه چې معلومات بازه کړي، همدا په کار وي چې راکې پوهېږي، نو د ډېرې مهرباني د مخې زما سره د ټېلفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ولي. زما د ټېلفون شمېره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. ټېلفون شمېره ډېر بیا تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جنین دہرمن ولایت سره تماس نیولی دلته یو الک چې په هلمند ولایت کې څه وخت تقریبا د شپږ میاشتو راهیسې د خدایداد په نامه باندې انتظام شي د فراه ولایت نو دلته په هلمند دولتي روزنتون کې که چیرې قریبان یو څوک یې د ما غږ اوري د هلمند روزنتون ته دې راشي خپل حالت یې بوځي چې د خدایداد یې تقریبا د یولس کالو عمر لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا پیغام دی چې دا سړی چې د هرات څخه خبرې کوي چې ما یو کلن انجلۍ پیدا کړې ده نو دوی د خپل نمبر ووایي نو موږ به ورسره تماس نیسو که ماته زنګ ووایي زما د ټلیفون نمبر دی 0-1-15-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
السلام علیکم، زه احمد الله د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ ته خبرې کوم. دلته زما سره یو نفر ده په نامه د اسد الله دی. پوښتنه موږ ځینې کوو، وایي ولایت مو غزنی ده، ولسوالۍ کله دایه یادوي کله سنګر ولسوالۍ، دغه دوې یادوي. وایي سنګر کله سنګر یادوي او کله ولسوالۍ دایه یادوي. د کلي نوم یې خانان ده، د یو ورور نوم یې اسماعیل ده او د بل ورور نوم یې داود ده، د بل نوم ورور یې حاجي محمد رسول ده، د پلار نوم یې ملا عبدالغني ده، د پلار د ورور نومونه چې دی ښیي هغه حاجي غازو ده، حاجي ناظر ده. د ښي لاس ګوته یې دا وړه ګوته یې په اور سوې ده، دا نشانه ده، داسې کږه ده، په اور باندې داستوی ده. د ښي لاس ګوته یې کږه ده. و سلام، که هر څوک چې د فاصله معلومات غواړي په دش مهاره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 اویا نش پته 0 اویا نش پته 0 اویا نش پته 0 اویا نش پته.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو، مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې دي، او هیله لرو چې موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې ستاسو سره دا همکاري وکړای سو چې ستاسو ورک شوي عزیزان یا دوستان مو یا د کورنۍ غړي مو چې ورک دي درڅخه هغه پیدا سي، او خدای دې وکړي چې همدغه کسان که په هر ځای کې ستاسو ژغ اوري د همدې خبرونې له لارې زموږ سره تماس ونیسي، او وکولای سو چې دغه ورک تر خپل کورنۍ پورې ورسو. نو ډیر مونږ څنګه موضوع ستاسو راغلو پیغامونه دي چې تاسو د خپل دوستانو په لټه کې یاست.
سلام علیکم، ساده جوړ سفر د تاجی رادیو کار کوم. تاسو سلامونه وایم. ما یو د کازې دی غوډینې میږي
د ناوی د ولسوالۍ دی د درې میاشتې کېږي چې م نه درکه دی په دغه شماره دې ما تاری وژنګ وي 01 02 03 04 په دغه شماره دې ما ته ژنګ وي په چرمي دي دلاس کې وسله.
السلام علیکم زما دات یا غان دی زما یو قریب دی د خاله زین دی د مصطفی په نامه سروزګان ولایت چارچنو د ولسوالۍ او د غوچک د کلی د ګلوار اکا په چر زوی دی که په ده په اکله هر چا ته معلومات وي په دغه شناره دې به ما ته رنګ ووکي بس خدای پاک دې وزنه ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه خیر ازادی راځي ټول کارکون ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ یو قریب دی لس کاله عمر لري تقریبا دا دوه کاله کېږي نادره کړي مسرالله نومېږي که دما وخت خوله اوري او که نور مسلمانان یې په اړه معلومات لري نو مصر دې په دمر اړیکه ټینګه کړي.
السلام علیکم. زه عصمت الله د هلمند ولایت مدید ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی محمد نهیر په نام مخلص دی دا یو لس کاله به کېږي نو موږ ډېر پریشانه یو. هر مسلمان غوښتل کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي.
السلام علیکم. د جزید افغان یم د هلمند ولایت زموږ دوست د معصوم په نامه دی بل ورور تر ده کشر نیاز محمد نومېږي شپاش کاله مخکې نادره کړي. هر څوک چې د ماسوم په اړه باندې معلومات لري زه د خپل ټلیفون شمېره وایم 0 80 8 6 4 5 9. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 80 8 6 4 5 9. او هیله کوم که چا څوک معلومات لري نو دغه معلومات یې راکړي خپل جایزه دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم. بس شروع ماده مشکل کی بلا ورکړه تین ځکه کاله کیږي چې ورکړه او که چا معلومات راکړه بس ماته به دېش میرا زنګ وایي پر وایا اته پر یو یو بیا پر بیا څلور بیا درې دېش میرا دې ماته زنګ وایي.
السلام علیکم آزاد راځو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه. ما یو اکاد په نامه د مساد اجیر شاله کې چې ورته ویران تکلې دي صدا یې ما زا غاور یو کړ نور مرګره ما زا غاور او ما ته دې په دغه شماره 0 02 15 01 15 02 نو ما ته دې معلومات راکړي ورونه هم د پزما کاخیلی هغه هم پریشان دي نو موږ ته دې یو زنګ ووایي یا دې خپل یا کې انډیوالان زنګ اوري او جایزان لري ورونو. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه وایم ایوان ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. زموږ یو دوست تقریبا څلورې کېږي چې ورکړه کنډیانو نه تم ایوان ولسوالۍ خبرونه د کاري ورځې د دې په نامه باندې ګلاب شاه دی او د ورور نه نو شاه دی کله چې نه شي خبر ورکړې دي او یې ثابت ټیپ لګي نو کله دا څنګه پاره معلومات لري او زه یې کولنی یو پریبان دوستان ټول ښه کوي زموږ سره دې ټلیفون پرېښ مره باندې اړیکه ونې چې سپر و سپر و سپر سپر دوا پنځه یو څلو یا دې سپر اویا و سو شپته پنځه دې سپر لس تاسو هغه کله ګلاب شاه پاره باندې موږ ته صحیح معلومات راکړي او دې پیږه سمو دې چې رنی ورکو ځکه چې کولنی غن ټول په خپل باندې هم دې پریشان دي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. نور رحمان یم د جزات ګل زوري پکتیا ولایت نه د لوګر ولسوالۍ خروار ټولس لوګر ولایت خروار ټولس ولسوالۍ ما یو تر د لګدار په نامه باندې چې غزنی ولایت کې اوسېد د تیرې جدې میاشتې په شروع کې له غزنی ښار نه د کوټې ښار ته د تداوی په خاطر روان شوی ده چې عمر یې تقریبا 45 کاله تر 50 پورې ده. له کوارین موټار غونډې ښکارېږي موږ ته چې د کور نه وتلی ده بیا هېڅ سوال موږ ته بېرته نه را کړی نه کور ته اول پرې کوي او نه یې تلیفون را کړی کچا ته د پاړه معلومات یا لکدار نمیږي د شریندل زوی ده د لوګر ولایت د خروار ولسوالی د شمشیر کله کار چا دې د دې په اړه معلومات یې موږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 واویا 5 5 9 1 0 9 0 واویا 5 5 9 1 0 9. السلام علیکم.
بل سلام علیکم زوز بل محمد الله خبر کوم پختیا زازی اورب نه د مو یو کلیوال ورته په نامو دې یوولا او کوچا ته معلوماتي ماته دې پدې شو مرو زنګو سیکتور شپږاویا څلور تلویخ پنځه نه او او څلور او باندې تلویخ شمیره ده په مخه یې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د مسلم آباد کلی اوسیدونکی یم. قاری نصیب الله په نامه یم. دا هغه د زموږ یو د اکا د زوی زوی دی، ورک شوی دی تقریبا 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی، نو هېڅ درک یې نه دی معلوم. که چا یو درک پیدا کړی یا لیدلی وي یا ژوندی وي یا د مړینې یو د یو شي خبر که چا راکړي، انشاءالله جایزه هم لري. نو به دغه زما شماره ده، په دغه دې اړیکه راسره ونیسئ.
السلام علیکم. منوس جفلال سوری ونجوال دی بنا یا اندغا نانی نمی دی دا چندار ولیت دنگل سالی سیدن کی وسی دا رسم است گوری چی پکم علاقه کی دی خدا بارک معلومات را.
السلام علیکم. دا آزادی رادو آوریدون که کارکون کو طول مسئلون تا سلامون امی که هیلی بران دی کورم اما جاویرم دا بازست ولایت مرغاو دا ولسالی دا نیری پرتک کلی سا یو لپار پلان دا کاشم دا عبدالعزوی دا محمود اکام رسی او دا دا یو کال کیش دا ترکی یو آتس للی دی او لا دراک دویه چی دا مرگ و دا جون دراک یا مشت نست نو که دیز ماز آغاوری یا نور دوستان چی دا دی یو دی لیدلی یا کم دراک لری و ما تیزی دا تلیفون پر داغ شمیره باندی علی کونی سی سپر ون سپر تینزه دو تینزه یو تینزه سپر دو و دیره منانه بایی دیره دا کور و کول پلار و رونا پا تشویشتی و خدای دیوی که چه هر دو سر کری بر مسلمان داغ درا کولی یا و مشت پا داغ شمیره باندی علی کونی شمیره یو زل گرد تکرار اون سپر ون سپر تینزه بستو پنج پانزه سپر دو نور به مو وخت نه نیسم. د خدای په امان شه وخت ولا.
السلام علیکم. زه سنولا او پاین خبرې کوم د هلمند څخه او زما یو د اقتصادي د درې څلور کاله کېږي دا اوس نمیږي چې نه درک د هر مسلمان ورو چې په معلومات لري. نو زما د ټلیفون د شمیرې ته زنګ وو یې سپر وو چې پر څلور اته و څلور درې یو دوا بیا د ټلیفون شمیره وم سپر وو چې پر څلور
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. زادی رادیو ټول کډرمن همکاران ته سلامونه وایم. زه په اسلام مطمئن د لیاقت ګروپ مشرتابه د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. زما یو اکاډمي چې تقریبا 10 کاله کې چې رخصه وځي د قاسم پنه مده هر مسلمان ورور ته معلومات ته د ژوندې کومړي یو څه څوک زما اعلان واوري مسجد مسلمانې د مخې زنګ وو د ټلیفون شماره زې اعلان ومه 0 03 03 28 4 2. تلیفون شماره یو ځل بیا 0 03 03 28 4 2 2. د ازادي راډیو سره ډېر مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حکیار بچا یم د هلمند ولایت خبرې کوم. زما بچی خاله دی چې نن شپه ولادت دی، د ډاکټر نرسې دی، د مشرونو دوست محمد دی.
تقریبا درې څلور کاله کېږي چې ما درکه سوی دی په هلمند بولان سیمه کې. هر مسلمان ژوند کښې په اړه معلومات لري نو زما د ټېلېفون دغه شمېرې ته دې هم ووایې: 0-4-4-4-1-9-3-3. د ټېلېفون شمېره بیا ورته وایم: 0-4-4-1-9-3-3. د ازادۍ راډیو څخه مننه چې زموږ پیغامونه ثبتوي. خدای په امان.
وان دی من د ولایت نه خبرې کوم. زما پوښتنه دا ده، زما یو ماما درویش کاله په تقریبا کېږي چې د کوره نه درکه سوی دي، چې هر هغه مسلمان معلومات لري د هر ځای په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0-3-1-2-4-9-9 په دغه شماره ته دې ما ته زنګ ووهي. مننه، خیر وي.
السلام علیکم وبرکاتو. محمد منیزی
السلام علیکم و رحمت الله ارمانی خبره کوم ما ربی ولسوالینا اور ما دغه پیغام وروراده مونږ یو ورو نه دره کله نو شګول نه نه دا اور شمیرا په دغه درته دار کوم چې پر واه شپږ نو شپږ ته تاسو الور دالی دا کیا واه ډیر مننه تاسو له تاسو مو راځي خاص
رامنه نیکی لزا امید بارکتنی لحیلمان سخصار سده ده اکرام پیجم مجد یورک لرو چی ده گول محمد سلامه لی ده دوال پیش پیش یورک لی ایش دارا چی نسته هر مسلمان رو پلی اکر محمد لری نمشتری چی پلی اکر شمارا ایلی کنی از بسه وش پیش اکیه پیمزه سلیوش و سلیوش زلویا شماره وایم: 0-1-0-5-8-0-4-5-4. و ازادي راډیو څخه مو دا غوښتنه وي چې دا زما پیغام نشر کړي. ډېره مننه ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زعفر محمد خاجر چاري کوم دا د هلمند ولایت وایشتیر ولسوالۍ د کارزک رسیم څخه نیولې ده. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته خاص کیسه سلام وړاندې کوم. ټول ایله مې تر ته جوړه خوشاله به زما پیغام دغه دی چې زما د خاله زوی تقریبا دغه 15-16 کاله کېږي چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مهدآباد د سیمې څخه نادرکه سوی دی. سو که د عبدالبصیر په نامه باندې واچا ته معلومات چې د ډېرې مهربانۍ له مخې زما سره شریک کوم په دغه شمېره اړیکه ونیسي، او که هر چا مو ته زنګ ووایي او موږ ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات راکړي، سو د بره جایزه ورکول کېږي چې تقریبا 14,00,000 افغانۍ ورته ورکول کېږي. ما د ټېلېفون شمېره ده: 0-1-0-1-4-2-8-1-9. ټېلېفون شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0-1-0-1-4-2-8-1-9. 0-1-0-2-8-1-9. وسلام.
بلې، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ روغ او خوش خوشحاله به وي. زه محمد عیساک افغان یم، د کنداره. زما یو دا کاغذ کېږي چې تقریبا 2 کاله کېږي چې ورک سوی ده. کنړ ته تللی ده، ګلاغا لومېږي او 40 کاله عمر لري. نو هر ورور مسلمان کې په اړه معلومات لري او معلوم یې، نو زما سره دې په دغه شپنۍ شمېره اړیکه ونیسي: 0-1-0-3-8-3-5. او بله شمېره: 0-1-1-4-4-2. یو ځل بیا ټېلېفون شمېره اعلانوم: 0-1-0-3-5-8-3-5. او بله شمېره: 0-1-1-1-4-4-9-5-2. ازادي راډیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ پیغامونه ورته ښه وخت ولري د خدای په امان.
مننه کوم ګرانو دوستانو دا و ستاسو پیغامونه چې د نن ورځې په خبرونه کې موږ ته خبره کړل. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت هم دومره وو، او په دې هیله چې ژر تر ژره ستاسو د کورنۍ غړي پیدا سي او بیا هم تاسو یو ځای په ګډه د خوشحالۍ ژوند شروع کړئ. نو دا خبرونه پای ته رسو. تر د خدای په امان د مخه غواړم چې زما د همکار تای روشان څخه مننه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد يم.